نن وضعیت په دې پروګرام کې پاکستان له افغان طالبانو غوښتل چې په سرحدي جنجالونو کې لزغه مکار واخلي او د بې دلیل اقداماتو څخه ډډه وکړي. په دوی مطلب کې په کابل کې د کرکټ په شپږیز لیګ او د یو شمېر هغو افغان لوبغاړو په اړه غږیږو چې اوس له هېواده بهر اوسېږي. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته خبرونه کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربه یم. په همدې دوه مواردو چې تاسو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل بحث کوو، د پاکستان سره د افغانستان په روابطو او همدارنګه د افغانستان په کرکټ د شپږیزې په لیګ باندې. په دې خبرونه کې دوه ډیر قدرمن او محترم میلمانه را سره دي، د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب او همدارنګه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مدیر شیراغا همکار صاحب. دواړو ته خره خلاص وایم. ان شاء الله تاسو سره به په لنډو شیبو کې وغږیږو، اما تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل ته د شنبه په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف په مشرۍ د ولورپوري پلاوی د سفر خبر ورکړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پانه لیکلی چې د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبد الغني برادر او د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف ترمنځ د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. طالب چارواکو همدارنګه ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو یو نندارتون هم پرانستل شي. دغه ازبک چارواکی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یو ایرانی مقام د چابهار بندر لارې چین ته د افغانستان د کانونو د ډبرو د لومړن�ی جوپې د صادرېدو خبر ورکړی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو د عمومي ادارې مرستیال حسین شهدادی ویلي چې په دې جوپه کې 12 لارې ډبرې شامل دي چې له نیمروز ولایت څخه ایران ته داخلي شوي او د چابهار بندر لارې چین ته استول شوي دي. د ایرانی مقام د چابهار بندر لارې د توکو صادرات د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان ته د سوداګرۍ او ترانزیت تر ټولو ارزان لار بللې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر اوسه د افغانستان د معدني ډبرو د لومړۍ جوپې د صادراتو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې له تیرو دریو کلونو راهیسې د قیمتي ډبرو د استخراج او سیمې هیوادونو ته د صادراتو لړۍ جاري ساتلې ده. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما خبر ورکړی چې د سویل ختیځ زون په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې به د 30 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې پلې کړي. د یاد دفتر مرستیال اندریکا رتواتی دا څرګندونې د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د یو جوړ شوي استنادي دیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. رتواتی د څو لسیزو جګړو په سبب دا سیمه د بیا رغونې په برخه کې محرومه یاده کړه او د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پروژو وجود عملی کې دوه ژمنه وکړه. د پاکستان حکومت له افغانستان غوښتل چې په سرحد کې لزغمه کار واخلي او د بې دلیل اقداماتو څخه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ اسلام آباد کې وی خبری کانفرنس ته په وینا کې د اګز د میاشتې په 12مه تورخم سره نږدې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه ادعا وکړه چې پاکستانی سرحدي ځواکونو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ډزو په مقابل کې له خپل ځان څخه دفاع لپاره قابل د ذکر دي. د طالبانو او پاکستاني د پاکستان سرحدي ځواکونو د تیر دوشنبه په ورځ د تورخم سرحدي خارګوټ سره نږدې د غړکی په سیمه کې ورسته لغه نخته پیل کړ چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پاکستاني اړخ ته د مخکنی اطلاعي پرته یو سرحدي پوسټه پراخوله. په همدې موضوع د خبرونې له قدرمن میلمه د پېښور پوهنتون د استاد ډاکټر صاحب سید عرفان اشرف سره بحث کوو. اشرف صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو زما غږ واورئ.
ډېره مننه جی، تاسو ته هم او د ملمت هم او ټول اوریدونکو ته هم زما سلام او نیک هیلې.
تشکر اشرف صاحب، اول خو ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنل. اشرف صاحب، تاسو هم په جریان کې چې د افغانستان او پاکستان مجموعي ټول ستونزې بیا په خاص ډول دغه سرحدي مشکلات هیڅ وخت هم نه دی خلاص شوی. ښه په یو موقع کې یو څه وضعیت کې اما بیرته بیا جنجال رامنځته کیږي. دغه عمده دلیل چې تاسو فکر کوئ افغانستان او پاکستان په ټولو مسایلو بیا په خاص ډول په دې سرحدي مسایلو کې سره نه جوړیږي، مشکلات رامنځته کیږي، تاسو په څه کې بولئ؟ آیا دواړو طرفونو ترمنځ تعهد نشته که بل دلیل دی؟
د بده مرغه جی دوړو طرفونو ته دا سه حاکمان دي هغه خپل ولستا جواب دی نه دي. کچره هغه طالبان دي هغه هم سکوندا خپل ولس په هیڅ پکاره نه ولی او څه وای هغه وای سدی د کانی نه کرخه دا همدغه حال د پاکستان کې هم غیر جمهوری قوتونه دي د هغه پالیسیان سکوندي او د خلکو په ضد دي او هغه هم ایس ریپرزنٹیشن یا مطلب خلق تا نمائندگی نہ ورکئی نو درو کالو نال ک سنگتا سویلو محمد دغه خبری بو س پاکستان پا افغانستان تور لگئی س پاکستان کے کمری دونه کیگی او کا طرف نہ پا بارڈر بنے یا وارڈ بنے ہم سے بریت کیگی نو پاکستان وے زمون جواب ورکو اخو طرف نہ بیان ز طالبانو ویان مون واورو غی وے سنا دا پاکستان د خپل زمکه حفاظت خپل کوي او د بریښ خوغه طرف نشوي دا د بل مرغه نه صرف د دوه ودونه څکم دی ام پختو هول کوتي انګوشته بدندان لکه خپل کې یو بل سره په غریبان دی بلکې د سټ ته درو کالو کې هغه وزیر ریاست د کوم په ذریعہ به مونته پته لګی دا د بارډر باندې سره واندو هغه زئی صحافیان وزیرستان نوونه سا سواد پوره باجوړ پوره او مومند پوره هغه زئی صحافیان غریب رپورٹنگ کولو نو مونته لګ ډیر اندازہ وشو سه په باړ یا د سرحد وړو طرف ته د چا غلطی دا کم طرف نه بریټ وشو خو د سټ ته درو کالو نه صافیان ورس پورزه ټپیان کیږي شکنجه کیږي مړکیږي د اغنه پس ډیر صافیان حکومت دی اغه خپل علاقې پرې خوې نو بس اوس ټول خلک حکومت دی د دوړو هوادونو په مرهونه مهنت دی ک پاکستان ملټری سوای خلق اغی تا بوری بل طرف تا طالبان دے اغا جواب ورکی دا لارے یا دا مانز خبرہ مونگ تا ایس پتن لگی سوا دے اغو رسانی ادارونا سا دا یو این دا لان دے یا بین الاقوامی اداری دی که اغی تا ہوئی بیا اغی نمونگ تا پتا ہو لگی سیرا مانز والا خبرہ کما دا ہو کسر دا پاکستان طرف تشی نمونگ تا دی پتا لگی سا اس بیار رکھتیا ہوئی او نمونگ تا دا طالبانو دا ویان دا رخ نپتا لگی
څه اشرف صاحب مهم ټکو ته اشاره وکړه مخې لدې چې په دې امنیتي بحثونو وغه غوړم د تجارت په مسله هم یو بل پوښتنه وکم. معمولا د افغانستان د طرف ګله دا چې د میوو په فصل کې پاکستان خپل پول اکثریت وخت تړي، اما د پاکستان څخه موټرونه افغانستان ته داخليږي او منځنۍ اسیا ته هم تللی شي. فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن د هر کال د میوه فصل کې د افغانستان په موټرونو په میوه باندې د پوله تړي دغه د سرحد په جنجال کې کوم طرف تاسو ډیر ملامت بولئ؟ فکر نه کوي چې پاکستان ارزل مشکل جوړوي؟
زته جی انګلیش کې وایي ان ډیکلیرډ پالیسی او یو بل لفظ هم ورته ان ډیسیژن، یعنی دا سه فیصله څه شوی نه دی خو د هغه اثرات ډیر واضح وي په بارډر باندې. دا مهروی زسوخم تاسو اوري س پاکستان په د بارډر باندې داسې تعلقات افغانستان سره غواړي لکه څنګه د پاکستان ایران سره دي، لکه څنګه د پاکستان چین سره تعلقات دي، لکه څنګه د پاکستان هند سره تعلقات دي. یعنی داسې تعلق سره آغا د ریاست بل ریاست سره خود خلکو شمولیت پکې په هیڅ صورت نه وي. ولیس چمن کے چمن بارڈر بنے اتو میشتو نہ خلق ناست اور ریاست توائی زمون سر خبر ہوگا دے اغا خلق شکن جاشو خلق مرشو ریاست اغی سر زکم شانت خبر او منلا اغا دے نمننے خبر آلا ہم دک حال مونگ یوزل بیا گورو سپ دا بارڈر ہو بنے اغا لارے سکم سلور سوانا زیادہ لارے وے بند شوے اتل سوتر آگلے اوس سکم دی شپگ لارے دا سیدی سے اغا لگ دیر باغ بنے کام کله تعلقات خوی نو تجارت پکی گنی آغا هم د ریاست د پاکستان د ریاست ادارې سکون دی د هغه پوره پوره قبضه د پغ باندې او څوک دوړو طرفونو ته د خلکو تعلقات نشي پر خپل ریاستونو کوم مرزي نو تعلقات بو مخ کې پیل شي. په دې کې د مهر وای سکچرې د پاکستان د ریاست په د ریاست سره دنو مره کنټرول لا او تجارت نه پرېږدي نو طالبان هم اخوا طرف نه داسې فشار پاکستان باندې نه اچي چې د افغانستان تجارو یا د افغانستان هغه غریب خلک څه کم پورا کال یا شپږ میاشتې فصل وکړي او به منډی ته راوړي او دلته کې د سرحدات بند شي، نو که چیرې پاکستان بندي نو د تور په طالبانو هم لاګي، ساغي هم پاکستان باندې فشار راځي.
اشرف صاحب هم دې ټکي تر اعظم زه بخنه غواړم. ښه، آیا افغان طالبان پر پاکستان باندې د فشار راوړلو څه وسیله لري؟
ډیر لوی خو فسیله لري کنن افغان طالبان دا وایي سمون پاکستان سره تعلقات هغه سی بنی لکه کم پاکستان ته هو لري، نو زما په خپل خیال کې اسلام آباد وو اکدم کابل تزي او مرسته ورته کوي. خو هغه تعلقات څنګه د طالبانو دلته کې کاروبارونه دي، سوې زموږ د کاروبار بندو مون پاکستان کې خپل کاروبار خپل فیملیز خپل ماشومان او د پاکستان پاسپورټونه هم ورکو، او مون نن نه کوم د افغانستان اولس مرسته کوو. تاسو ګوري چې پاکستان کې سره څوره یو ارتعاش پیدا کیږي او د کوم خبرې ز تاسو تلاګي س ډېر ګراني دي، دا ډېر اساني دي. او مسله بیا په کابل کې ده او په کندهار کې ده. الته کې کوم ګروپونه دي د هغه په خپل کې کوم مسالې کښلې یا داسې ستونزې دي چې هغه د پاره د پاکستان کومک هغه ته پکاري، ولې چې د هغه یره ده چې بیا په افغانستان کې خپل د هغه توازن خرابېږي. نو یو دغه
یعنی اشرف صاحب تاسو دا وایي چې د طالبانو ځینې چارواکي د خپلو ګټو له خاطر دا فشار نسی راوشتلی. ښه اشرف صاحب، بل پوښتنه کوم، هغه دا چې مخې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، ادعاوې داوي نظریات دا و چې پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ کوي، افغان طالبانو ته ځای ورکړی دی. اما کله چې افغان طالبان واک ته رسیدلی دي، د پاکستان او طالبانو ترمنځ روابط ډیر ښه نه دي، جنجالونه هر وخت رامنځته شوي، او ظاهرا داسې ښکاري چې یو دا د جنجال عمده بحث د ټي ټي پي مسله ده. دغه د ټي ټي پي بحث رښتیا څومره جدي دی؟ څومره د پاکستان حکومت واقعیا د ټي ټي پي له درکه متضرر دی؟ آیا د پاکستان حکومت د ټي ټي پي مشکل خپل نه سي حلولی؟
دا د ټي ټي پي مسله نه ده جی، مسله ډیره لوی کچه باندې ده. پاکستان افغانستان یو داسې تسلط غواړي وسطي شي ملکونو ته د افغانستان لار هم پکار ده، او افغانستان کچا سره تعلق لري که هغه چین وي که هغه امریکایي که نور ملکونه وي. پاکستان غواړي چونکې د افغانستان ازادۍ لکه د طالبانو ته واک ورکونې کې د پاکستان لاس ته، نو د پاکستان برخه پکار ده. په دې کې څورو پرې څنګه برخه نه ملېږي دا مسلې وی خو ګوره دا هیر نه کوي چې دا مسله صرف د پاکستان او د طالبانو هم نه ده. د کې یو ای انوال دا، سعودي انوال دا، په د کې امریکا انوال دا. یو دوه نه تاسو خپل سوچو کې چې دا سنت کام مرکز هم ده، دا طالبانو هم مرکز ده. زه دا غنم چې کچرې د پاکستان او د طالبان افغان طالبانو تعلقات خراب هم وي، کله هم پاکستان په افغانستان کې کومپالا غوندونه نشي برداشت کوي، نو هغه وو لامحاله طالبانو پسایي. کله هم کبریدونه هم په افغانستان کې کوي، خو کله هم د طالبانو ریاست حکومت ډیسټیبلایز کوي نشي. ولې چې داغه په شا دوها ولاړه ده، امریکا ولاړه ده، او یو ای او سعودي ولاړه ده. نو دا کشاله به په خپل ځای باندې وي، دا مسلې به هم وي، یو بل ته بده لار هم ور کوي. او کوم مسله کیږي خلک مړيږي، نو هغه خلک مړيږي نو بوله دخوا بوله اخوا.
bale
اوس بوله کې بده په ډیرو مسلو باندې رضاوي، په ځن مسلو باندې بده کښاله.
نو اوس اشرف صاحب، دغه د طالبانو څخه خو تاسو هم شناخت لري، فکر کوي چې پاکستان دغه اهداف چې تاسو یاد کړل چې هدف یې ډیر لوی دی، دوی د طالبانو په وجود کې دغه اهداف ترلاسه کولای شي؟ فکر کوي چې طالبان به بل اخره د دوی دغه غوښتنې ومني؟ ظاهرا خو ښکاري چې طالبان مخالفت کوي.
ځینې شیانو کې خو پاکستان کامیاب شوی دی مخکې نه. تاسو مه هېروئ چې کله طالبان نو په افغانستان کې د هند درې بلیون ډالر پورې پروجیکټ شو، یا کاروبار او یا سرمایه ګذاري وه، اډوبه شوه. پاکستان ته دنه لویه څه پکار ده. بیا اوس سکون د یو کال پہله کتاب راغلو ریټرنز آف د طالبان، هغه کې باقاعده دا لیکل شوی دي چې کله طالبان او هند سره تعلقات مخته کولو، نو باقاعده جنرال باجوا سره هغه وخت عمران خان په وخت باندې عسکري قیادت پلاس کې او دچا هغه نه اجازه واخستو. نو د دې مطلب دا شو چې ډیرو حوالو سره د پاکستان مطلب د طالبانو نه پوره کیږي، خو پاکستان نور څه هم غواړي، او هغه دا هم دا سکل چین سره هم د تعلق کوي. نو اوبو هم د پاکستان د رضا خیال ستي وستي شی ملکونو سره، او د کشان نور ملکونو سره، خاص کر امریکای سره که هم تعلق وي، نو د پاکستان مرزي بو ډیره شامل هي، کنین به پاکستان دغه مسلې جوړی لکه کمی اوس جوړې دي.
اشرف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه اوس د حل لار څه ده؟ ځکه پاکستان او افغانستان خو دوه ګاونډي هیوادونه دي، او که دوی خپل روابط جوړ نه کړي فکر نه کوي چې دواړه طرفه متضرره کیږي؟ افغانستان خو جنجالونه درلودل، اما فکر نه کوي چې پاکستان هم په ګڼو مشکلاتو کې غرق دی؟ د اوس اقتصادي مشکل لري، امنیتي مشکل لري، نارضایتي سته، د پاکستان د استقلال ورځ وه، اما په اکثریتو سیمو کې مخالفتونه وشول، د استقلال ورځ ونه لمانځل شوه. فکر نه کوي چې پاکستان ډیر متضرر کیږي که دغه اوسنۍ پالیسی او سیاست دوام وکړي؟
د پاکستان طرف نه ډیر کار شوی دا هغه خلق سنن لس یا شل کال پهلا نه پویدو چې د پاکستان افغانستان سره بارډر باندې سره واندې، هغه ټول خلق مسوچت شوی دي، هغه پالیسیانو هغه سے تابع نه کوي او نه ریاست هغه پالیسیانو ته هغه سے پرګدي لکه کم 2001 نه پس مون کتلیو خو پویدو نه. اوس مسله د طالبانو سره د افغانستان کې مسله دا ده چې اوس هم د افغان طالبانو باور او ډاډګرنه په خپل اولس نه ده، په پاکستان او د پاکستان استخباراتي ادارو باندې ده. هم د کشان په افغانستان کې زکون طالبان دي، د هغې په خپلو مانس کې افغانستان سره څوک سنسیر یا راست باز نه دي، څوک د دوهې تنده او څوک د هند تنده، څوک د ایران تنده، څوک د پاکستان تنده، ملک داسې نه چلیږي. د کنجی د مسلې طالبانو سره دا سور پرې طالبان په افغانستان کې خپل خلکو ته لاس نور کوي، افغانستان خپل ملک نه ګڼي او هغه ملک مضبوطی دې پر ګامونه نه وچتای. مسله دا ده چې پاکستان نه وي به ایران فائدہ وچتای، که ایران نه وي به دوها فائدہ وچتای، وی به بل ملک فائدہ وچتای. دنا نو زه دا ګڼم چې د افغانستان خلک دیم سر په اخلاص کی ستونه مسله پاکستان کې نه ده، په کابل کې هم ډیره لویه مسله پکار ده، هغه دې پرا
تشکر
خپل ادارو باندې هم فشار اچول پکار ده.
کور ودان د پېښور پانتون استاد ډاکټر صاحب سید عرفان اشرف، له تاسو ډیره مننه کوم. کور مو ودان،
تاسو مننه.
ترندو
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم ښه راغلاست. په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس خلکو سره دا ویره پیدا شوه چې د دوی ژوند به هغه سي دوام ونه کړي لکه څنګه چې مخکې وو. په دې کې یو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی منیر کاکړ وو چې د بې سرنوشتې په حال کې درې کاله مخکې له افغانستانه راووت او نن په کاناډا کې د محلي کرکټ کلب د پاره لوبې کوي او د کرکټ سره خپله مینه ژوندۍ ساتي. په دې اړه یو راپور لرو، راپور به واورو. د راپور وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخواني مدیر شیراغا همکار صاحب سره بحث کوو.
محمد احمد کاکړ په 2021 کال کې د افغانستان لخوا د کرکټ په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې لوبېدلې وو او بیا په همدې کال په افغانستان کې سیاسي تحول هم راغی. د نورو لوبغاړو په شمول له هغه سره دا اندېښنه وه چې نوي واکمنان به پاسپورت بندیز ولګوي، نو دی مجبور شو چې له افغانستان څخه ووځي. منیر کاکړ اوس په کاناډا کې له وطن څخه لرې په مهاجرت کې ژوند کوي او نه غواړي چې د دغوندې لوبغاړي د وطن پرېښودلو ته اړ شي.
کم لوبغاړي چې اوس په وطن کې لوبې کوي هغه ته باید فکر وسي، ځکه چې ټول ځوانان لوبغاړي دي، داسې ونه سي چې ډېرو لوبغاړو وطن پرېښی دي او مسافر شوي دي. په زیاتره لوبغاړي همدلته کاناډا کې دي، زیاتره په امریکا کې دي، نو چې کله هلته هم د لوبې زمینه ورته برابر او جدي ته د پرمختګ لارې برابرې وي، نو دوی به خپل په وطن کې لوبې کولی.
منیر کاکړ چې په افغانستان کې زیږیدلی هغه د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې ډېرې ښې لوبې کړې دي. په 2013 او 2019 کلونو کې هغه د بوس د ټیم لخوا په لسو سیالیو کې 8 درې 4 منډې کړې وې. د غازی امان الله خان د کورنۍ لیګ غوره توپوهونکی وبلل شو او د خپل ټیم په بریاوو کې ډېر مهم رول درلود، خو د شرایطو د بدلېدو څخه وروسته هر څه ورنه پاتې شول او اوس د هغه وخت ارمان کوي.
وطن پر خدل خو ډیر اسانه خبره نه ده، ځکه چې هر انسان څو افغانان چې مسافر شوي دغه کلو پاړي کا همداسې افغانان چې په خواري یا بل شي پسې راغلي، نو وطن پر شول هر سړی ځکه خفګان لري. انسانان باید ډیر خپای، ځکه خپل وطن پر شول اسانه خبره نه ده، ډیر باید خپه اوسو.
منیر کاکړ دا وخت د کاناډا د تورنټو په ښار کې ژوند کوي او په مختلفو کرکټ کلبونو کې لوبیږي. د کرکټ سره خپل مینه او علاقه ژوندۍ ساتلې ده. هغه وایي چې غواړي کرکټ ته نور هم دوام ورکړي.
کاناډا ته چې کله هم موږ راغلو دلته مې خپل تمرینات ته ادامه ورکړه، ځکه چې دلته ډېر سیزن دی، دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ډېر څلور میاشتې لوبي، هغه کم شپږ یا اته میاشتې چې پاتې هغه موږ په دننه په انډور اکیډمي ورته وایي، هلته خپل تمرینات ترسره کوچ. کله سیزن شروع شي بیا د باندې دلته ډېرې لوبې، د ورځې دوه لوبې درې لوبې هم کېږي، نو همداسې بس دا سلسله روانه ده. انشاءالله لوبغاړي چې هر ځای خپل خواري محنت کوي.
له هېواد څخه لرې په مهاجرت کې له درې کلونو تېرولو څخه وروسته اوس هم د افغانستان د کرکټ دا لوبغاړی غواړي که شرایط ورته مساعد شي نو بېرته افغانستان ته ستنېږي.
وطن به وطن خونه کېږي، باید لاړ شو. افغانستان خپل وطن دی، هغه که شرایط همداسي که مخکېنۍ جوړ شي که هر رقم وي، د وطن نه چاره نشته. انشاءالله ځو به د خیره. کار وخت لوبغاړی هر لوبغاړی چې دلته زیاتره لوبغاړي زه وینم، هغه هم دغه فکر کوي چې انشاءالله ډېر ژر به بېرته وطن ته ولاړ شي.
خدا چې په افغانستان کې به د منیر کاکړ په شان لوبغاړو ته شرایط کله برابرېږي او کله به وطن ته بیرته ستنېږي، د دې سوال ځواب به وخت ورکوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو دوستانو، د کرکټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی مدیر شیر آغا همکار صاحب را سره دی. همکار صاحب سلامونه او نیکې هیلې، پروګرام ته په خیر راغلاست.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته هم او ډېره مننه.
تشکر امکار صاحب، خوشاله چې تاسو په پروګرام کې لرو. امکار صاحب، په کابل کې د کرکټ شپږیز لیګ پیل شوی دی او په دې لیګ کې د ملي ټیم لوبغاړي هغه لوبغاړي چې ډیره تجربه هم لري لوبيږي. غواړم په مجموع کې دا د شپږیز په اړه ساسي نظر واخلم چې دغه لیګ د کرکټ د ودی لپاره او د نوې ځوانانو سره د تجربه د شریکېدو په برخه کې څومره مهم دی.
د شپږیز لیګ د 2012 نه تر سره کیږي په افغانستان کې، او وخت نا وخت هر کال شپږیز باید تر سره شي. دغه سي د دې دغه بنسټ جوړ شوی، نو بیا وخت نا وخت د څه ستونزو په وجه باندې شپږیز ونه سو. 2022 کې شپږیز تر سره شو چې خپل مدیریت ما په غاړه درلود. دا غي نه وروسته دا د 2023 کې بیا تر سره نشو. نو د لامل نه نیم خبر چې سلام ملو 2023 کې بیا تر سره شو. شپږیزه یو ډیر بنیادی کرکټ ته یو ډیر چیلنجی کرکټ ده. شپږیزه نه موږ هغه لوبغاړي لاس ته راوړي چې هغه په افغانستان یا په د نړۍ په کرکټ کې چا پیژندل هم نه، چې خو مثال مجیب ده، درویش رسولی ده، ظاهر خان ده، همداسې نور ډیر لوبغاړي دي چې هغه د شپږیزه لارې نړیوالو لیګونو ته واخیستل شول. ځکه چې موږ به شپږیزه په داسې کیفیت باندې کوله لکه د کامرو یا مثلا د پروډکشن د لحاظه به ډېر های کوالټي وه، او هغه ټیلنټ هغه استعداد چې په افغانستان کې موجود و هغه مو نړۍ ته ښکاره کولو. د دې یوه ګټه دا وه چې دوی د ملي لوبډلې لوبغاړو تر څنګ لوبېدل، او هغه نړیوال فشارونه یا تجارب چې هغوی تیر کړي وو له دوی سره شریکول. دویمه ګټه دا وه چې نړیوالو ته موږ ورخول چې افغانستان کې هغه لوبغاړي، هغه پټ لوبغاړي چې هغه که څه هم د ملي لوبډله کې نه دي لوبېدلي، ولې استعدادونه لري چې په نور د نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. او هغه وجه ده چې نن سبا د شپږیزې له برکت نه تاسې ګوري چې د افغانستان اکثره لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لا نه دي لوبېدلي، ولې په نورو د نړیوالو تجارتي لیګونو کې لوبېږي.
همداسې د همکار صاحب رښتیا هم د کرکټ مهم دا بنسټ دی که بنسټ د هرې لوبې د هر ورزش صحیح کېښودل سي بیا انشاءالله نتیجه هم ښه ده. اما همکار صاحب، ځینې انتقادات داسې هم شته چې په کرکټ کې ملي لوبډله کې ځینو مستحقو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. زه غواړم همدا پوښتنه وکړم چې رښتیا تاسې دا مسله یا دا ادعا تاییدوئ چې مستحقو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي، یا دا وایس چې ماشاءالله لوبغاړي زیات دي او کله ناکله داسې کېږي چې هغه مستحق لوبغاړي هم یا هغه بااستعداده لوبغاړي هم د لوبډلې څخه پاتې کېږي؟
دواړه خبرې دي صحیح دي. زه فکر کوم کله کله لوبغاړي ځینې لوبډلې داسې جوړې شوي دا اوس شپږیزه کې که موږ د بوس لوبډله راواخلو نو انتهایی زیاته قوي لوبډله جوړه شوې ده. ډېر زیات لوبغاړي دي ورسره د ملي لوبډلې، او که بیا د امو لوبډله راواخلو پرتلی کو ورسره نو هغه ډېره کمزوري لوبډله جوړه شوې ده. ځکه که بوس لوبډلې ته تاسو وګورئ اکثره د دوی داسې لوبغاړي دي چې هغه د باندې ناسي، یعنی مطلب تیره لوبه کې که زه درته ووایم چې محمد اکرم چې د وسیم اکرم په نوم مشهور ده هغه په اووه شپېته رنز کړي په 2 دېرشو بالونو، بیا په بله لوبه کې چې دا ځای نه جوړېده هغه یا مثلا ډراپ شوی و، بیا په دویمه لوبه کې 2 ویشت رنز کړي وو چې ډېر ښه روان و، او نه پهلی توپ وهونکی دی همداراز شهزاد، نجیب زدران، ګلبدین نایب او ډېر سینیر لوبغاړي چې دي هغه په یو لوبډله کې راوځای شوي. نو که دغه لږ څه تقسیم شوي وای، دغه د لوبډلو بیلنس په نظر کې نیول سوی وای، نو ډیره به ښه وه. نو ځینې لوبډلو کې شاید دغه سی وي چې لوبغاړي ډیر زیاتې ورکړي وي او هغوی ته ځای نه ورکولی کېږي. ولې قصدن به څه ووایم، خو شاید داسې هم وي او داسې باید ونه شي. تېره ورځ ما په دغه ځوان باندې لیکنه هم کړې وه چې زه خپله ډېر خپه یم چې هغه په یو لوبه کې چې موږ ورپسې ګرځو هم او زموږ ستونزه هم ده د بریدګر توپ وهونکي. نو موږ باید دغه مختلف آپشنونه وګورو، لکه مثلا هغه ترخی له همدغه محمد اکرم او همدغه نور ځوانان چې لوبه راته ښه کوي باید ډراپ نه کړو، مسلسل چانسونه ورکو چې موږ تر څو وګورو د دوی نور استعدادونه چې نور څومره دوی څومره اوبو کې دي، څومره ځان جوړ کړی چې هغه مطابق به آینده کې امکنو ته کنسیډر شي، نه دا چې ډراپ شي.
تشکر همکار صاحب، ډیر زیات مننه دا استاسي قصې او خبرې خوږې دي. ما له بده مره وخت پروګرام کم دی کور مودان، تشکر لدی چې خپل نظریات مو شریک کړل. تاسو مننه، ان شاء الله بیا به هم زحمت درکو تر بیا مو پاله سپارم.
مننه
تاسو نه د نن نو وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، زموږ پروګرام د نن نو وضعیت همدلته پای ته رسیږي. له تاسو مننه کوم چې تر اوسه موږ سره واسه راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده په څو شیبو کې پیلیدونکي ده. تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته زنګ ووهئ او خپل نظریات شریک کړئ. تر بیا د الله په امان. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې